احمد شبریم دا سجی رادو دا دی سر پخبرونه که مو هر کلی کوم خبرونه دا افغانستان په نوو ولایتونو کې نن د سختو بارانونو اټکل شوی دی چې تالنده او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یوه خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو دستبندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مری او یو شمیر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبه په ورځ پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5000 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبه ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانیستی وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلینسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له ځینو برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پیکینګ دا تورونه رد کړي دي. رویټرز سرشان څرګندوي چې ښاغلی زلینسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبه یا پنجشنبه په ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلی دی که مسکو د اګست تر 8 نیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوي.
شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام میلاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زموږ ملټري اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلو ځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یوه راپور کې به یې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل واورئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې په تیرو څه باندې دوو اونیو کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم په یوه راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس یې افغانستان ته ونلی شي. جزئیات په دې راپور کې
ولست نه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای. هلته میش یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر وېرېږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغاني ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
که
افغانستان ته ولاړه شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړه شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1388 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 9% نارینه، 8% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 16% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری دریمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو راپور اورېده. د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال د تیرې چهارشنبه په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړي دي. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کېږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خپور کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 1 نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لا یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په 13 جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوي دي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس د اگست په 3 نیټه خپور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 اتیا بریدونه شوي چې پکې 10 لو زیات کسان مړه او 1.5 سل نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیات تر شمیر د عام اولس ته بریدونو کې وسلویخ عام اولس او شپږ 1.5 امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولي کړي هو، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی، زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په 2 نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې، اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے، خو ایو اٹیک چدا دا پو دیامیر چکم ضلع دا دے گلگت بلتستان دے کے ریکارڈ شوے دا.
اور اسلام آباد کی اوبل سیڈنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز دا جولائی پا میاش کی خپور کڑی خپل یو راپور کے وائی چې دروان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوا اویش بریدونه شوي چې پکې د 3300 زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې دریو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 اویا پیخې ثبت شوي چې پکې 415 کسان مړه او 378 جوبر شوي دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې روان کال لومبې دریو میاشتو کې تر ټولو ډیر د سیکیورټی فورسز کارکونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوښه وکړي.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خیبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعي د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړه کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړه کړی دا. او کم ملٹری اسٹیبلشمنٹ وی ناغه هر یو سیس ته په خاص نظر کې ګوري. د هر سیس چې داسې قسم کلا انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو داغي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي. او ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داسې قسم ترهګرۍ سره مخ شي، نو هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم نه هغه په ملټری چې کوم اپریشنز دغه د لارې کې. د بده مرغه په پاکستان کې، خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعہ شوی دی، او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلې شوی دی. د هغې د وجې نه تر هګر ختم شو، شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو، ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دی. کدا فیصله سیاسي حکومتونو ته ورکړل شي، په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده ګایډلاین ملټری اسټابلیشمنت ته ورکړی دی، زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام هم ملاو شي، د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي، د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاش کې شوې 2 اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې 1 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو، په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومنت روان دی. نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانته د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر سلويختو کالونو چې افغانستان کې چې کم بد منی شوې ده، داغي اثرات په پاکستان کې مشته ده. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوی، نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیاته ذهن سازی شوی و، ریډیکلایزیشن شوی. نو داغه د وجه نه دلته داسې ایلیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره، ریاست د پاره مسائل جوړي. په مشرق کې زمنګ د انډیا سره کم بارډر دی، پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی. انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی، خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي، نو پاکستان وایي چې موږ سره د ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي، داغي ملاتړ کوي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 نه زیات وسلوال مړه او 300 زیات گرفتار شوي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداری غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم رویټرز اژانس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې پر ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې ان هم له روسیې ډېر تیل اخلي او هم دا تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکراین کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشین لخوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډېره زیاته کړي. رویټرز اژانس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوی ډیلی به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول ناعادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی که چېرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې 3.5 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هېوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. مسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه تشکاره کړي چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریز بدلوي. خو د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د دوشنبه پر ورځ وویل چې دوی مسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمې مخکې په مسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیځ له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې لخوا د اوکراین له برید رئیس له مسکو څخه ځان لرې کړي. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون د اگست 3 خپور کړی، ویلي د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه وچولو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو. او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکلو اوبه دا نشته دی. وچکالي ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچوي.
سږ کال په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوي وو د پسرلي موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سږ کال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د 3 جولای په 8 ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 4 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلی چې د باران کچه له 10 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو دغه اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اغیزې پر زراعت څومره ژورې دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نظر می اخیسته.
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. چاپیرال تغییر معلوم داره، اما دیر زیاد تغییرات اقلیمی تغییرات دی چه بدبختانه دا اکثرا دا اقلیمی تغییرات افغانستان مانه که وایم چه تپل سوی دی هم شاید چه درست خبری ولی پدی چه دو تاس افغانستان دی صنعتی مملکت نره او مونگه دی چاپیرال یا دی اقلیم پا که گرچه که دونو لارس نلرو خسرالاقه هم مونگه بانه تاثیرات زخت دی دی لکه مثال تو که زویره مخ که با زمعی لگ مخ که و پخپل وقت تو البته اما اوست دا دی زمی وقت لگ تغییر کرای دا دیر اوست زمعی را دی هم داس پسرلای هم لگو کچوای دا یا کچیر بارانونه یا بارانونه په نورمال شکل باندې نه یي، یعنی مطلب دا چې کله ډیر باران وي کله اسان باران وي وچکالیانې دا خپله ډیر منفي اغیزې لري په زراعت باندې، او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي، او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم حالتا پا ارخ دیر کم و دیده تغییرات اقلیمی لواجه نه ارخ نور هم کم سوایده، یعنی جنوبی سیمه دی منگا افغانستان به حد جاد دپل سوایده در او سال تا حتی دزمکی و با هم پا کمی دودی. نو معلوم داره چه اقلیمی تغییرات تا زراعت پانده مستقیمن تاثیر نری او محصولات مونگه. البته که دهی چی تی پا بعض سیمو که لکه مثلا کقندر تا سمسال وایم بعض ولسوالیانی لیکن نسبتا چیستی بیدی اما پتوله که یعنی پتی مانا چهال تا که مثلا مخی اگه شرایط جوید بسیوه تی یا رتوبت تا نسبتی لکم و یا بزیاد و بعضی نباتات تا مساعد نوه اما بعضی نباتات تا وشخیتی بیدی اما پتوله که منفی تاثیرات زخت تجیدی و افغانستان لدینه نسی اگه که دلائیتی من رو وای چه مونگ تغییرات اقلیمی مونگ تاثیر نلری البته زخت تجید تاثیرات داری.
په افغانستان کې د طالبانو تربیازلی واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمیر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیازلی واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.